السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2015 کال د جولای 14 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو دوه 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو اورېدل یې مه هېروئ خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا د دې کړۍ تازه خبرونه
ستړي مشهړو به د یو وخت مهم خبرونه د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونه بند نکټین او دوړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي د پنجاب صوبې په قائم پور خارګوټي کې د جماعت امام ته د نفرت خپرونکي تخریب په جرم کې د څه باندې لسو کالو د قید او د لسو کالو د قید سزا ورول شوې ده او د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده د خبرونو تفصیل د افغانستان د بارنو چارو وزارت وین خبرداري ورکړي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونه بند نکړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکیچ لا زیات شي د بارنو چارو وزارت وین شکیب مستغنی مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي
دا وروسته له هغې چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې خطه وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغې غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان زیاتوي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي همداراز چارواکو وړم ورځ په کندهار کې یو پاکستاني سفارتکار نیولې خو وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بارنو چارو وزارت ته حاضر شو او د پاکستاني ډیپلومیټ د نیول کېدو په اړه ترې وضاحت وغوښتل شو د پنجاب صوبې په قائم پور خارګوټي کې د یو جماعت امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په جرم کې د څه باندې لسو کالو د قید او د 10,000 روپو جرمانې سزا ورول شوې ده عبدالغنی نومي امام ته دغه سزا پرون د ترهګرۍ ضد عدالت یو جج خالد ارشد ورووله د قائم پور پولیس ټانې مشر لیاقت علي په دغه اړه مشال ریډیو ته څه داسې وایي
په هغه باندې دا مقدمه وا چې ناجایزه تقریر یې کړی وو او کرکه خورونکي تقریرونه یې کول او خلک یې راپارول نو په دې باندې دوه میاشتې مخکې موږ هغه د بهاولپور قائمپور سیمې نه ونیو او عدالت ته مو وړاندې کړو او په ده باندې 10/15 مقدمه درج کړې شوې وه په کومه کې چې پرون عدالت دته د جرمانې او بند سزا واوروله
د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل دې ګړندې کړي دا غوښتنه پرون په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه په دې موقع د پیپلز ګوند یو مشر شمسرحمان وویل که چېرې د شمالي وزیرستان د کډوالو په ستنېدو کې ځنډ راځي نو د سیمې سیاسي ګوندونه او اتمانځایي جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم به په پرامنه احتجاجونو لاس پورې کړي په شمالي وزیرستان کې سبان یو کال مخکې د مشکوکو استوالو پر ضد د شورشو پوځي عملیاتو له کبله تر اوسه خواوشه 10,000 خلک بې کوره شوي دي جاپان له پاکستان سره په یو دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به د هیواد د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کرکلې په بحاله او نورو پرمختیایي پروژو 500,000 ډالر خرڅ کړي دا خبره پرون د پاکستان د خوراک وزارت لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې شوې خبر پاڼه زیاتوي د یاد دستاویز د لاسلیک په موقع پاکستان کې د جاپان سفیر د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلې د ادارې استازی او د پاکستان د خوراک وفاقي وزیر هم موجود و په دې موقع د جاپان سفیر ویلي دي چې ملک به د قبایلي سیمو د امن او ثبات کې خپل کردار لوبولو لا دوام ورکړي معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره کاندید شوی و چې نن یې خپل کاري پلانونه بیان کړه ورپسې د رایې ورکونې لپاره ورته صندوقونه کېښودل شو نن په ولسي جرګه کې 212 وکیلان حاضر وو چې له ډلې یې 4 هاغلی ستانکزی ته تایید او 104 رد رایه ورکړې هاغلی ستانکزی له 100 راهیسې د دفاع وزارت سرپرستی مخته وړله د افغانستان د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ناپیژندل شوو کسانو نن سهار د دریو جونو زده کوونکو په مخ تیزاب پاشلی دي. د هرات د پوهنې ریاست سرپرست عزیزالرحمن سروري د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې د المهري هروي ښوونځي د جونې له کوره د ښوونځي په لور روانه وي چې ناپیژندل شوي کسانو یې په مخونو تیزاب پاشلی دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواز ظریف دا خبرې تېره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب په خپره شوې دغه ویډیوي پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. یوازې متوازن موافقې تل پاتې وي. موږ چمتو یو چې یو متوازن او ښه تړون ته ورسیږو، د مهمو شریکو چیلنجونو د حل لپاره نوې لارې پرانیزو. ایران او شپږ لوی طاقتونه امریکا، برتانیا، روس، فرانس، چین او جرمني هڅه کوي چې د ایران د اټمي پروګرام په اړه داسې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به ایران خپل لانجمن اټمي پروګرام محدود کړي، په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا په خلکو غږ کړی چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. الیکسس سپراس په ایتنس کې خپلو لږ تر لږه 15,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو د خبرداري رد کړي، جګنې منفي رویه به د یورو زون کارونکو هیوادونو څخه د یونان د وتلو باعث شي او پر یونانیانو یې غږ وکړو چې د عزت ژوند تیر کړي. د یونان خلک به سبا په یو ټول پوښتنه کې دا پریکړه کوي چې د یونان او نړیوالو قرض ورکوونکو ترمنځ له 100 میاشتو خبرو وروستو آیا له خپل هیواد سره د مالی مرستې شرایط اومني او کنه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اورېده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي. د شمالي وزیرستان مشران وایي دوی ټول تر را روان وړوکي اختره پورې خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
کپ داغه شه صبره کرو غلو سده عيد نه غرس ان شاء الله العزيز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سره د گرینڈ جرګه د یوت دا میر احتجاجی نه درنه او جلوسی نه دا وی کی میټوله واپسی او بلا تفریق به.
جاپان بعد قبایلی سیمو د زراعتي پرمختګ لپاره 50,00,000 ډالر ورکوي. ریڈیو پاکستان د مختلفو پروګرامونو د یوې قربانی سمینا قادر سره خبرې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم خراب شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ مخه یوازې د اړیکو د ښه کولو له لارې حل کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونه د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مستغني وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اوارېدای شي.
به خاطر دریافت رای حل دوامدار
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو مامور ونیوه. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دي روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دی په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوند د خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی نه بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ که څه هم له حکومتي اعلان سره سم د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستلو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د جمعې په ورځ د یوې غونډې په وخت وکړه. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو وروسته تر لسو لکو زیات کسان بیکورکل شوي وو. نور تفصیل بنونا د عمر دراز وزیر په دې رپورٹ کې.
غونډا کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر ستونزو او واپسي په عمل تفصیلي ویناوې وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې د تیزی راولي. شمالی وزیرستان جمعیت علماء اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارٹی سیاسی اتحاد او شمالی وزیرستان گرینڈ جرگا مشترکہ د وزیرستان بهتر مستقبل لپاره هڅه کړي.
چې سپری د وزیرستان تعمیرنو او بحالی او د وزیرستان په عزت سره د ای ڈی پیز واپسې نوې شوې هغه واخره سیا او د هغه نورسته وا ان شاء الله دغه اتحادینه د وزیرستان د بهتر مستقبل لپاره برقراره وي. جدا چې کومه واپسې د کوم ای دکرونه د میر هغه اپریشیټ کوي ګورنمنت نه دغه پر زور مطالبه کی چې دای خدا خبره کړل چې هغه پر امیر مکمل او پیرا پیرا هغه زوی د سوال تنظیمات کړی وي. د قومي دک طرف نه د اتلې مطابق چې هغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شته، نو د هاسپټل صحیح تنظیم شته، نه د بی صحیح تنظیم شته.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځنډ راغی نو سیاسی اتحاد، اوتمانزای جرګه او شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم با پرمنه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخله د ذکر خله نه غونسي اغه زیرا سه د پوپسي جاری وو سو تلاشي 2 3 4 5 5000 فیملی پر ډے بنده چې کوم دی پیره د ګورنمنت اعلان کړه دا چې دغه دی پیره علاقہ کلیئر شو دو کا پدا غش صبر کرو غلو اس دے عید نے غرس ان شاء اللہ ول عزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد جو سرا دے گرینڈ جر گئے دے یوت دا میر احتجاجی نہ درنے و جلوسی نہ دا وی کی میر ٹولا واپسی بلا تفریق یغوری
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غړی ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سره چې کم حق پاتې شوه او کم مرسته چې د دوی په نامه راغله هغه دې ورته ورسوي.
د ایف ڈی ایم اے وفاقی گورنمنٹ نا عبدالقادر بلوچ نا پر زور مطالبہ کی چې درویغه باندې وخت نه تریږي چې کیم څه د مو حق ور سره پوته دا هغه میش په هر صورت باندې غوړي میش پنځه کشتی نه شاړتوي په هغه شه د موجوده یوش کشت چې ملاو دا په داسا تقریبا میشتا 60% پیسې ملاو دی او 40% پیسې د مو خوري دا مو په سر باندې روغلی ډالر دی دا میش په هر صورت باندې غوړي.
یاد دیوی چې 13 ورځ د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف ته د شمالي وزیرستان شوال دورې پر مهال ضرب اعظم عملیاتو کې کلیر شویو سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکي هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوی. دغه دورې پر مهال د فوج سرلخکر د امنیتي سرتیرو کامیابی ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یا ستنېدو کې د تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. جاپان او پاکستان قبایلی سیمو کې د کرکلی د بحالۍ او د ترقۍ لپاره یو دستاویز لاسلیک کړی دی، د کوم تر مخه چې به دغه سیمو کې 500,000 ډالره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلی ادارې تر لاندې په مختلفو منصوبو لګولی شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخل په دې رپورټ کې.
په دې موقع پاکستان کې د جاپان سفیر د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلی د ادارې نماینده او د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن هم موجود وو. په منصوبه به د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلی د ادارې تر لاندې عمل درآمد کول شي. په دې موقع د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن وینا وه چې ملګري ملتونه د قبایلي سیمې په بیاودانې او ترقۍ خصوصي پاملرنه ورکوي، کومه چې نه یوازې د دغې سیمې بلکې ټول ملک او منطقې دپاره ښه خبره ده. دا شان د جاپان د سفیر وینا وه د دوی ملک به د قبایلي سیمو او نورو علاقو امن او استحکام کې خپل کردار جاری ساتي. قبایلي سیمې د جاپان لخوا اعلان کړې شوې منصوبې ته څومره اړتیا لري او کوم داسې ځایونه دي چېرته چې دا پیسې په سم ډول خرچ کېدی شي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د قبایلي سیمو د کارپو محب وزیر نه تپوس وکړو. نو دوی وویل چې د قبایلو زیات دارومدار په بهر ملکونو کې په مزدورۍ او په کر کې لدی او د څانګې ته ودې ورکولو سره به د قبایلي اولس په ژوند ښه اثر پرېوځي. محب وزیر زیاتوی
دلته خو د زراعتو وکیل د پروژه او د نوی ځمکې بنجر راتي دي چې هغه باندې کار پکار دی چې هغه ته وګو مناسب د غور کړی شي او بل خاص تر په دې پړونو تینو کې څنګه کې فاتا علاقې رئیس د پدې کې د سایډونو ته د پړونو ته د بندونو د لوی پروسه چې هغه باندې کار وشي او هغه ځمکې چې کوم د پړونو د وجه نه د کر کروندې جوړ نه دي هغه د دې بندونو په ذریعہ باندې
د نوموړي په خبره تر ټولو ضروری کار د دې پیسو په سم جوړ استعمال دی، ځکه چې د دې نه وړاندې هم سوسو ځله د قبایلي خلکو او سیمې په نوم په کروڑونو ډالر راغلي دي خو هغې کې هیڅ هم په ځمکه نه ښکاري. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوکه ترهګرو خلاف د ضرب اعظم عملیات روان دي، خو په عین حال کې هدفي وژنې هم دوام لري. دغه وژنې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې کیږي چې د ډیرو پیښو ذمهواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب اعظم اپریشن سربیره هم هدفي وژنې ولې روانې دي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، زموږ همکار عبدالحی کاکړ لزینو کارپوهانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
په شمالي وزیرستان کې د پیلسوي ضرب اعظم اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوه کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه له منځه وړې ده، خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګری سره تړلې زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په سوات کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. تازه مثال د زیارت ورځ په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د 2 نوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سوات کې پخواني ناظم او د امن کمیټې غړي عدالت خان وجنی دی. د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سوات قومي جرګې ویاند احمد شاه په وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. که څه هم دی د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دی، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي.
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ دی چې تاسو اسې خلک متنګوي. په کار دا ده چې په انټیلیجنس بینس باندې دغه چاپی وغورځي، دغه خلک معلوم کړي، او د دغه خلکو چې کوم هایډ آؤټس دي او وسم په بعض ځایونو کې موجود دي او دې ته پته نشته، نو هغو وختن فوختن هغو داسې نمونه حمله کوي او دغه خلک په خپل هدف کوي. نو ما ته خو دغه کمې ښکاري د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا دغه ادارې چې دي، د هغو انټیلیجنس بیس آپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او
دا امنیتی چارو پو بریگیډیر ریټایرډ محمود شاه په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن کامیاب بولی، خو وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي.
دباؤ کم سے دباؤ خیال پکا دا دیجیے پخت طریقے سے تصدیق ہو لیسی اور پتہ لگ ہو لیسی چکن اغب اخبل اہداف ادب بدلوشی منزل کی دردہ داری کم نیٹ ورک اگر اس کا مکول ہو
که څه هم ضرب عذب په شمالي وزیرستان کې پیل شوی و، خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترهګرۍ په ضد د ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان له مخې د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اروپا کې په ښاري سیمو کې پټ دي، خو د ده په وینا که وکتل سي نو ښکاري داسې چې د ترهګرو پر ځای ټوله توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول شوې ده.
دماکي خود لري دی زربیزه په خپل کار کې کوکو نشنل اکشن پلان چې یو د یو قسم خپل دغه بدل کو د په ام کیو ایم او پیپل پارټي پسې کرپشن پسې شو د شبدردي چې دا هغه دویم نمبر باندې لاړه. پکار دا و چې هغه پسې و پورا پاکستان کې پورا خاریو کې هر چې تا پنجاب کې دغه کې هغه پرې شو بس اوس لګي لکه صرف سیاسي پارټي نه دي اپ خل دې دې واپس دغه ته راشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سوفي صاحب عمل وکړي کې بلا پوینټونه دي چې یو هم نه دی چیرلی مګر د جماعتونو سره د چیر نه دی کړی.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په ښاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوړل سي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا دې حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومان بچ خو بچپه ډېره شوند لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړه
خلی مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چین کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت دریز لرلو چې د پښتون مشت سیمونه تیریدونکې لار به په لومړي پړاو کې جوړول کیږي، خو ملتپالو ګوندونو بیا ویلي چې غربي لارې لپاره د نورو لارو په مقابل کې کمې پیسې مختص کړل شوي دي، نو ځکه حکومت د دې لارې څخه تفصیل نه ورکوي. دوی دا هم وایي چې مشرقي لارې لپاره د چین حکومت سره د اربونو ډالرو معاهدې شوي دي، خو غربي لارې لپاره په زاړه سکیمونه کار شروع کړل شوی دی. زموږ همکار ګلیاز د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه د سینټ د ځانګړې کمیټې د غړو سره خبرې کړې دي، تفصیل یې په دې رپورټ کې.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وادو نه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړي وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې سینیټرانو پر حکومت نیوکې کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له سیمو څخه به تیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سینټ د ځانګړې کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې پخوا رئیسي پرې کار روان وو. خو د تاج حیدر په خبره هغه سکیمونه د درنو ګاډو لپاره نه دي. نوموړي زیاته کړه
فاټا ہو گیا اور یہ بلوچستان ہو گیا.
زموږ د کمیټې خواهش دی چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړې کړل شي او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولي. زموږ د کمیټې غړو حکومت ته ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پرې راځي او په څومره بوده کې به پوره کیږي. په دې کې دا خبره هم مونږ کړې ده چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپۍ مختص کړي دي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي ښودل شوي. عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال راسره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه.
سٹینڈنگ کمیٹی کی او بیا دی نه چې سیدی دا د روډو د جوړولو کم یک مده هغه افسران دا و منل سم مجلس په نه دوکړي دی دا بیا کاریډور غلط بیان کی دروازه وی نه په دروازه غلط بیان باندې خو ریاست خل نه چلی په دا د بیا خاص کول د خاص دا کول اسن یک بار تاسو میډیا له تل د مور کواسته دا نیوز مور کوي.
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی دا
تاسو یقین وکاستی لس روپۍ مې دی شکی په دې بجټ او سی شرقی کاریډور دی سی زو دا ورته انده د پنجاب کاریډور سی دی دته تقریبا 300 عرب نو نزیات پیسې ایشکی نو وزیر اعظم او حسن اقبال د پارټیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونه ختم کړي سیار به دا خبره ومنل سم لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافی کړي نو څو په څې له ساتلې دی ریاست له دې ملک له دې حکومت.
بلخوا د عوامي نشتل ګوند غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه په شا شوې دي. بشرا ګوهر زیاته کړه
هغې نه په شا شوي ضرور دي خو چې زمونږ پرشر پې بل شوی دی نو سلک ډېر الوکیشن پې ورکړي دي ویسټرن روټ دپاره هغه کافي نه دي او هغه داسې دي چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي او دې لپاره ډېر ضروري دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ یې پرایم منسټر صاحب سره ځکه چې پرایم منسټر وعده خلافی کوي اړه په دې کې.
بشرا ګوهر ویل چې غربي لارې کې ټول زاړه سکیمونه دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالره دی. خو وفاقي وزیر احسان اقبال د دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربي لاره جوړول کېږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کېږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې
وګور ته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پنجاب صوبې په بهاولپور ضلع کې د تراګری ضد یو عدالت د جماعت یو امام ته په خطبو کې د کرکې خورولو په تور د لسو کالو د قید سزا اورولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تراګری ضد کامی اکشن پلان لاندې د وسوالو پر ضد عملیات روان دي او د هغو عناصرو پر ضد هم کاروایی کیږي چې په ټولنه کې کرکه او نفرت خوروي. په دې اړه نور د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د بهاولپور ښار نه 90 کیلومتر لرې پرته سیمه قایمپور کې د یو جماعت امام عبدالغنی ته د ترهګرۍ ضد عدالت جج د کرکې خورونکو تقریر په جرم کې د جمعې په ورځ لس کاله څلور میاشتې د بند او د ولکه روپو د جرمانې سزا واوروله. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د قایمپور تانې ایس ایچ او لیاقت علي وویل چې سموده وړاندې عبدالغنی نومي ملا په خپل جماعت کې کرکه خورونکو تقریرونه کول په کومه چې دی ونیول شو. لیاقت علي زیاته کړه
مقدمہ
تھا وہ باندھے دا مقدمہ واچ ناجائز تقریر یہ کڑو او کرکا خورون کی تقریر نہ کول او خلق یہ رپارول نو پدے باندھے دو میاشت مخ کی مونگ ہگا د بہاول پور قائم پور سیمین اونیو او عدالت تم اڑان دیکھو او پد باندھے 10/15 مقدمہ درج کرے شو وا پکوما کے چی پرون عدالت دتا د جرمانے او بند سزا ورولا
یاد دی وی چی دی دوران نوموڑی جج دو کہر جنو کتابچو تقسیمول متعلق د نورو سلور مقدمو فیصلہ هم واورولا چپکی محمد وقاص او رفیق احمد نومیت کسانو ته د دریو دریو میاشتو د بند او پنځو پنځو زر روپو د جرمانې سزا، محمد زاید ته د درینیمو میاشتو د بند او طالب حسین ته د درینیمو میاشتو د بند او د پنځو زر روپو د جرمانې سزا واوروله. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره دوه اونیز پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو، اورېدل یې مه هیروئ. خو له دغې وړاندې لنډ خبرونه اورو. د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي.
مهم خبرونه. د افغانستان د بارنو چر وزارت ویان خبرداری ورکړی چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یو جومات امام ته د نفرت خورونکي تغییر په جرم کې د سبان د لسو کالو د قید او د اووه لکو روپو د جرمانې سزا ورول شوې. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل د ګړندی کړی شي. جاپان له پاکستان سره په دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به دا هیواد د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کرکلي په بحالۍ او نورو پرمختیایي پروژو 50 لک ډالره خرڅ کړي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د سوکې لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. د افغانستان د هرات سیمهییز چارواکي وایي ناپېژندل شوو کسانو نن سهار د دریو جنو زده کوونکو په مخ تیزاب پاشلی دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دائمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. او د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا په خلکو غږ کړی چې د جولای په 15مه په ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نه اورېده. اوس هم راځو اونیز پروګرام سروې ته. د نن په سروې پروګرام کې د ریډیو پاکستان د مختلفو پروګرامونو د یوې قربنې سمینا قادر سره خبرې کوو. د دې پروګرام قربنه زموږ همکاره ملیحه امیرزاده ده. السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروګرام کې درته زه ملیحه میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په نننی پروګرام کې را سره له پېښوره سمینا قادر میلمنه ده. سمینا د پاکستان په سرکاري ریډیو کې د 1.5 کالو تجربه لري. د ریډیو په خپل 1.5 کال سفر کې هغې په لایو شوګانو، ادبي پروګرامونو، حالات حاضره او ریډیو ډرامو کې کار کړی دی. د دې ترڅنګ سمینا یوه شاعره او لیکواله هم ده. هغه د لیکوالو خویندو تنظیم پاکستان ویمن رایټرز فورم مشره ده. سمینا بیبی، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
السلام علیکم. ډیره زیاته مننه. څنګه تاسو ټیک ټاک یې؟
ډیره مننه. د ستاسو نه هم کوم چې تاسو راسره په پروګرام کې خبرې کوئ. زه بالکل ښه یم. ستاسو د ښه صحت او د ښه ژوند دعا کوم. څنګه سمینا بیبی، زه به پوښتنه شروع کوم که ستاسو اجازت وي.
بالکل بالکل، زما لپاره د خوشحالۍ خبره.
په خبر کې خو تاسو پاتې کیږئ. آیا ټول ژوند مو هم په خبر کې تیر کړی دی او که څنګه؟ بیا تاسو بنیادي طور باندې د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟
زخو بنیادی تو د سوات سره تعلق ساتم، د سوات د سیمیم، او ټول ژوند مو تقریبا زیات تر په پیښور کې تیر شو. دین علاوه د نوکری په سلسله کې کله یو ځای کله بل ځای دا شانتي هم خو زیات تر وخت مو په پیښور کې تیر کړی دی.
تعلیم تاسو بیا چرته حاصل کوم پیښور کې؟
زه نه هم کوم چې تاسو ته پته د سوات د سیمې خلک چې دی هغه ډیر لږ عمر کې ودونه وکړي. نه هم کوم چې زما وادو شو هغې نه پس بیا ما خپل تعلیم منقطع نه کړ، بلکې جاری مې وساته. نو د واده نه پس بیا ما بلوچستان کې زموږ پوسټنګ نو هلته مې سبق وي، بیا د هغې نه پس چې پېښور ته رالو نو دلته مې وي، خو بي اې مې وکړ.
د واده سره تاسو تعلیم دا آسان کار و که نه؟ ځکه واده سره خو ډېرې ذمهواریانی که نه؟
واقعی ډېر ګران کاری ده واده سره سره. یعنی ستاسو یو میریټل لایف او هغې کې بیا بچي او بیا ټول کور مشران د هغوی خیال ساتل، دا ګران کار دی. خو چې انسان همت وکړي نو بیا هر څه آسان شي.
نو سمینا بیبی، څنګه ستاسو بیا د ریډیو پاکستان سره څنګه تعلق جوړ شو؟
د ریډیو سره خو زما داسې څه خاص شوق و نه. زه یو ورځ خپلې خور سره ریډیو ته تللم او هلته هغوی سه آډیشن کوم. نو زما مشره خور چې ده هغه د ریډیو سره د هغې نسبت و. نو زه چې لاړم هغې زما آواز چې څنګه واورېد نو زما او زما باجی آواز تقریبا ډیر زیات ملاوي دی یو بل سره. نو هغه ډیر زیات حیران غونتی شو چې دا خو شاید چې دا نوشابه دي ده. هغه ډیر زیات سرپرایز شو. هغه بیا هغه وخت ما ته وایي چې ستاسو خو د آډیشن دروازې ستاسو یو آواز دی چې زموږ سره اول نه دی. نو داسې بیا زما هم سره شوق پیدا شو. بیا دا شوق تاسو ته پته ده د مایک دا شوق تاسو سره په خپله وابستګي لري. نو دا داسې شوق دی چې دا بنده بیا پرېښودی نه شي.
هو دا ده چې په پښتني معاشره کې په پښتني ټولنه کې چې یوه ښځه راوځي او کار کوي هغه خو مسایل جدا یو طرف ته خو بیا ریډیو ته او بیا د میډیا ته دا دیشو به تر تک تاسو څه فکر کوئ څه مهم مشکلات وو تاسو په لار کې
دا ډیر زیات تاسو اهم سوال کو ځکه چې ما ته پته زما خویند ته زما نور چې دا سي ینګ زموږ ماشومان دي چې نه کوي دي هغه دې ریډیو ته یا ټلویزیون ته یا میډیا سم دا ته هغه راځي نو سلسل خبرې هغه برداشت کوي او لکه یو ډیر زیات تکلیف دی ژوند نتیریږي هغه دا یو شوق دی یا دا غي ضرورت دی او ماشومان ته هم ضرورت هم دی لکه اواز خو پکار دی د زنانو هم دلته اخر مطلب د دې خپل برخه پکې هم ده کنه هغه ریډیو دی که بل فیلډ دی هر یو چې څنګه ده خو پاره کې د زنانو خپل یو برخه خوشته نو دا به څوک خو فلکی نو دا شان چې ما ته هم بلا ډېر مشکلات او د کور د طرف هم مشورو کې شکر الحمدلله زما خپل کورنۍ چې د دې زنانو او نور چې کوم رشتہ داران او ورونه دا د دې د طرف او الحمدلله هغه وخت سره سره هر څه په خپل فهمي بیا سولف شي
دلته به ډېر ورونه خويندې تاسو دا خبره اوریم نو تاسو به څه وایي چې څوک دې شو به تر اتل غواړي نو آیا تاسو د خپل تجربې په اساس وایي چې دا د یو عزت قابل شوبه دا او کسنګ او دیتا خلک راتلی شي او کسنګ بیا تاسو خپل تجربه سوای
بالکل بالکل زخویم زما چې کوم اوریدون کیو چې کوم ما به پروگرام کو زما لیسنر سومره چې دی هغه په هر پروگرام کې ډیر زیات احترام را کول او ډیر عزت به را کول او ډیر زیات مینه به لرل چې مونږ د دې دغه ځای ته ورشو دغه سره د ملاقات کو بل تر ریډیو چې کوم خپل عمل او زمون سره ناس خلک ټول هغه
کم قسم پروگرامو نتا سو کری دی پا ریڈیو کے کپاغی لگر ناوا چوے
جی ما خود ریڈیو تقریباً چه سمرم پروگرامو نتا اگر ٹول میں کری دی اردو میں کری دی انکو میں کری دی پختو میں کری دی پا دی کما ڈراما کری دا لائیو پروگرامو نتا میں کری دی انٹرویوز میں کری دی مرکے میں کری دی دا فیچرز چی دی اگر میں کری دی ڈراما میں کری دی ہر یو چی دا ریڈیو سر ریلیٹڈ کم دا دی رائټر از دغه پاتې شوم لکه سکریپټ ما په خپل جوړ کړی دی لکه اول ان اول چې څه یوازې بس پروګرام ته وځي کنه سمو د ګنټي پروګرام مو د دوه ګنټو پروګرام نه هم کړی دی کنټینیوسلی
څنګه چې تاسو تعارف کې ما اوریدونکو ته ویل چې تاسو یو شاعر هم یې او لیکل کوي نظم او نثر دواړه نو څنګه د شاعرۍ سره مکلن شوق پیدا وو بلکې آیا د ماشوموالي کې تاسو شاعري کړې ده کو نه تاسو ادبي ژوند او ناست پاس دا سی او شو چې بیا په تاسو باندې اثر او شو تاسو قلم را واغستلو
د شاعری شوق زما زمونږ د کور ماحول چې هغه شاعرانه هغه زما والد چې هغه شاعر او او زمون کر به د غټ غټو شاعرانو ناس پاسته د هغوی سره کېده احمد فراز او په دې کې خاطر غزنوي او په دې کې حمزه بابا او یا داسې نور ډېر شاعرانو چې د هغوی سره زمونږ د والد صاحب سره به هغوی ناست نو دغه ماحول به مونږ کته د شروع نه هغه چونکه ډېر زیات واړه واړو نو دومره چې پوهېدونه په څه وخت سره سره بیا جینز کې ترانسفر کیږي چې ما به څه لیکل کول د یېرې نه یو په زموږ د پښتني ماحول هغه اثرات مو چې ما د یېرې نه چاته ښودلې نه شو نه مې اورولې شو نو بیا یو ورځ مې په ډېره یېره یېره خپل بابا ته وایي چې دا ما څه لیکلې ما داسې مې لیکلې خو ډېر زیات په یېره یېره ټوله رپېدم او خالي هغه کاغذ مې ولې په لاس کې ورکوم او د ریزلټ په انتظار کې چې د دې نتیجه به اوس راځي اوس په ما وحي اوس ما ته قاری یې غوسه راته کوي کمرې نه به مې وباسي خو چې څنګه هغه هغه ولوست نو ما ته وکتل مشکل نه شو تاسو یقین وکړئ هغه زما لپاره ډېره لویه خبره والد صاحب ما ته په مسکا کې وکتل کنه ما ته ویل ښه دی د اصلاح ضرورت پکې نشته.
اوس پورې ستاسو کتاب راغلی دی؟
بله، زما ژوند ډېر زیات مصروفه ژوند دی، نو زه ما ډېر زیات خپل لیک چې دی هغه ضایع کړم دی. اوس زما د پاکستان وومن رایټرز فورم ملګري چې کمی دي، هغې زما شاعري چې کله واوري نو بس هغې محبت دی، هغې یې خوښي، نو هغې ما پسې شوي چې ته خپل کتاب چاپ کړه. نو اوس مې مسوده تیاره ایښې ده، او انشاءالله چې زما خیال دی چې د اختر نه پس به ورکوم انشاءالله، کتاب به انشاءالله ډېر زر راشي. او د کتاب نوم زما چې دی هغه دی سپېزلې جذبې.
سپیشل جذبه بس ټول به پته مې مونږ به انتظار کوو الله دې چې زر دا کتاب راشي. پاکستان ویمن رائټرز فورم تاسو د دې مشره هم یې، نو په دې فورم کې تاسو څه مقصد دی او څنګه دا فورم روان دی؟
څنګه چې د دې فورم د نوم نه تاسو به اندازې شوي چې پاکستان ویمن رائټرز فورم لکه د خویندو فورم دی دا، او د لیکوالو خویندو، نو په دې کې زموږ هغه خویندې چې کوم لیکل کولی شي، او هغه بس لکه څنګه چې ما تاسو اوس خبر وکړه چې ما ډېر شي خپل لیک چې دی هغه ضایع کړی دی، نو زه چې کله فورم ته راغلم نو ما ته احساس شو چې زما شاعري خو واقعي څه لږه ډېره ګزاره کوي چې خلک یې خوښي، نو هغې نه پس ما بیا خپل لیک چې دی هغه سنبال کړ. نو دغه شانتې زموږ نورې به داسې ډېرې خویندې چې هغې به لیکل کولی شي، هغه که نظم یې که نثر یې، خو هغې به د دغه شانتې به ضایع کوي. زموږ د فورم مین مقصد دا دی چې دا زنانه ټولې راټولې شي، یو بل سره وخت هم د هغې خطیر شي، د یو بل د غم خادې نه هم خبر شي، او بیا دغه شوق چې دی هغه مخې ته راشي. زموږ په دې فورم کې هم داسې زموږ مشران شته چې هغوی د دې اصلاح کوي، د زیتون بانو اپا غونډې مشره زموږ د فورم په اگزیکټیو ممبرانو کې شامل ده.
یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی، هغه ته وار ورکو چې تاسو نو ستاسو پوس لري.
شامل مخلص د کله ته جوړی دی لاله کی مروت نه خبره کوم. زه ډیر خوشاله یم تاسو تاسو ډیر مننه او ډیر شکریا مو ادا کوم چې د ادبی دنیا یو خاص عظیم شخصیت مو راوسته دی مل مکرم مودی جی. دا داسې یو شخصیت دی چې الحمدلله تر اوسه پورې د پښتو آسمان کې نام د ستوري په شان ځلند غونډې دی. د دې چې کوم دا ادبی ژوندون سره وابستګي ده، آیا دا د خپل تعلیمي دنیا سره د تعلق په وجه سه یوه مجبوري محسوسه یې ده چې دا ادبی دنیا سره وابسته ده، دا یوه مجبوري ګڼي که نه؟ دا یوه اعزاز ګڼي د خپل ځان دپاره چې په ژوندانه کې خدای په دې فیلډ کې دی د دومره ښکلی مقام ورکو. او بله مې دا پوښتنه ونه کوله چې په ریډیو پاکستان پېښور کې چې کومې د دې کردار دی او د دې هر څه مونږ ته اوس هم داسې یاد دي لکه د نن خبره، په هغې کې جي واقعي چې دی په کومو پروګرامونو کې دي حصه اخیستې ده یا دا پکې کردار دی لوبولی دی؟ چې په دې دې سره تعاون او امداد او مرسته به د بل چا او مشورې شاملې وي که دا د دې خپل شخصي قابلیتونه؟
ډېره زیاته مننه، زه د دې رور نه کوم چې دې ټلیفون وکړو او دومره لوی اعزاز ما لره کړو چې دومره تعریف او ستاینه وکړه. الله پاک هم آباد ودان لره. د ریډیو پاکستان پېښور سره چې کوم دي د خبر او پرښت، نو هغه زما خپل شوق شو، زما مجبوري نه وه داسې څه، او داسې څه د چا نه ما ګایډ لاین هم نه دی اغستې. او دا یو داسې هغه دی چې ریډیو ته تاسو راشي نو تاسو په خپله بیا په هر فیلډ کې بیا په خپله انوالو شي او پکې مخکې روان یې.
موږ سه یو بل اورېدونکي ټلیفون کړی دی انعام الله رور د لکی مروت نه.
درانه درنې مېلمنې، نه دوه پوښتنې کوم. شزو حوالے سرا چې هغه څه وخت ایجوکیشن وکي، نو هغه چې کوم کیریئر کاونسلنګ په کار د جاب دی پاره، هغه صحیح دوی ته کیریئر کاونسلنګ نه ملاویږي؟ میډیا طرف ته کیریئر کاونسلنګ نشته ده، نو دې پاره دې څه خیالات دي؟ دوه پوښتنه مې دا ده جی، په میډیا چې یو په شعر او شاعري چې چونکې دې په دواړو چې یو کمبینیشن ده، نو دې څه خیال ده چې په دې چې هغه معیار ستا؟ ما خو دا خیال چې اوس په دې دواړو شیونو چې کمرشلیزم راغلی ده، هغه معیار چې دغه برقرار نه ده پاته.
زه دې رور ته سلام کوم چې دوی دومره ښکلې خبره وکړه، لکه دا سوچ د ده د ټولو زنانو دپاره دی. نو زما په خیال چې داسې رونه زمونږ وي، نو د کاونسلنګ ضرورت نشته، ځکه چې شوق او چې پچا کې شوق وي څوک دې فیلډ ته راتلل غواړي یا صلاحیت وي پکې نو هغې ته چې د کور نه لږ شانتې اجازت ملاو شي یا لږ شانتې رهنمایي وشي د هغې نو دغه د هغې دپاره ډېره لویه خبره ده. او زه دا په خپله باندې وایم داسې څه اداره ماته پته نشته چې وي چې د کاونسلنګ وکړي یا دوی دې طرف ته راغبه کړي. خو دا زه د ستاسو د دې ریډیو د غږ په حواله باندې دا خبره زه کوم ټولو زنانو ته ټولو خویندو ته چې دې کې هیڅ بدیت نشته. دا هم ډېره زیاته ښه خبره کړې ده واقعي چې د شعر و شاعرۍ هغه معیار پاتې نه دی. او د دې زه په سختو ټکو کې غندنه کوم چې دا کم شاعري خلک لیکي او بیا دوی د خپل نوم دپاره د خپل نمایش دپاره هغه په ځینې ځینې زمونږ سندرغاړي دي زمونږ فنکاران دي چې هغې دغه وایي نو په هغې کې ډېر زیات بد ټکي زه اوس هغه الفاظ نه وایم دلته. خو زه د دې سخته غندنه کوم چې د شاعرۍ معیار چې دی هغه کم از کم په سندرو کې په لوبو کې په غزلو کې په دې کې چې دی هغه ښه معیار قتل پکار
دی. اخره کې کو یو دوه شعرونه ستاسو مونږ واورو او اوریدونکي هم واوري.
وریځ غریږي او اسمان ژاړي زخمي احساس په مړ ارمان ژاړي پڼو پېیلي د نیزو په سوکو اوښکې بېوسه دي چشمان ژاړي او د خزانو قارون مړ شوی نه دی درته بېوسه مظلومان ژاړي. او یو خوا ګراني ده او روزګار نشته بل خوا د لږې ماشومان ژاړي او د کربلا وینې لا وچې نه دي د خیرات تنده په خپل ځان ژاړي او د انقلاب چغې نارې په جهان د محلونو شهزادګان ژاړي او د خطو خال کیسې پیکه پاتې شوې د خیال ماڼو کې شاعران ژاړي او بارود وریږي د پښتون په سیمه جونې سرتورې او ځوانان ژاړي او خدایا سپرلی مې په چمن راوله خدایا سپرلی مې په چمن راوله په باغیچو کې بلبلان ژاړي د تخیل مرغۍ وزر رانغښتي بل مې د زړه اوده وجدان ژاړي.
تاسو نه مننه کوو چې تاسو په پروګرام کې راسره برخه واخیستله.
تاسو یو جهان مننه.
د جمهوریت په دې خپرونه کې به واورئ چې پاکستان کې که لوی ګوندونه کمزوري شوي وي او په نظریاتو عمل نه کوي نو د متبادلو افکارو او له ولس سره تړلي ګوندونه ولې د واک په ترلاسه کولو نه بریالي کیږي. د جمهوریت خپرونې کوربه زموږ همکار پامیر ساحل دی.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې استابلیشمنت څه رول لوبولی دی؟ د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي؟ هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او له ولس سره تړلي هم وي هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولی؟ د پاکستان اوسنی واکمن مسلم لیگ نون له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلي دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خپرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په تیره خپرونه کې تاسې له هغو اسبابو خبر شوئ چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لویو ګوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلي. تاسې د پوهانو له خولې واورېدل چې په پاکستان کې ځینو لویو سیاسي ګوندونو د خپلې واکمنۍ پر مهال ډېر واک او اختیار پوځ او اسټابلیشمنټ ته وسپاره او له ولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نه شول. آیا یوازې د ګوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي او که نه نور بهرني وجوهات هم شته؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د اسټابلیشمنټ زیات رول ویني.
ملیټری خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماري او د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي دا په د ملکي مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي. هم په دې نظریه باندې د شروع نه اول ایوب خان راغلو هغه دا خیال و چې د پاکستان مفادات مې دي تری صحیح سرو کولی شي. اینا پس بیا ملک مات شو ډیموکراتیک پکې یوه وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو او بیا هغه انټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو. بیا ضیاء الحق راغلو. ضیاء الحق هم دا خیال و چې ملیټری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وساتلی شي. اینا پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو. نو دا د نن خبره نه ده، دا پاکستان جوړېدو نه د نن ورځو پورې د ملیټری د سیاسي ګوندونو په باره کې شکوک او شبهات دي چې یاره دا به د ملک مفاداتو حفاظت ونه کړي. مخنیوی یې ځکه کوي که نه چې دا د دوی دا شک دی چې دا سیاسي ګوندونه چې دي سیاسي خلک دي هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه میلاویږي او پاکستان مفاداتو ته به نقصان رسوي.
شاهد الیاس وایي د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوځیانو او اسټابلیشمنټ ته د واک ملکي ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو، او اوسنی وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې اسټابلیشمنټ ته وسپارلې.
اول زرداري ګورنمنټ او د پرزیدنت زرداري حکومت هغه کوشش وکړو چې د ملیټري د سیویلین ګورنمنټ ماته تراولي، خو بیا مونږ ولیدل چې داسې حربې استعمال شوې د اسټابلیشمنټ طرف نه چې زرداري اخر کار داسې به وایو چې هینډ اپ یې وکړل. که نه نواز شریف هم چې اول راغلو مونږ ګورو چې اول به داسې کوششونه کړي وي چې دای د سیویلین اتاریټي سپریمیسي ریسټور کی، خو بیا وروسته ورته پته ولګېده چې یاره که چېرته زه ډېر مخکې لاړ شم نو کېدای شي چې ملیټري ډایرکټ په پاور کې راشي. بیا نو دا پس منظر دی چې نواز شریف اوس هغه که داخلي پالیسي ده که خارجي پالیسي ده هر څه اسټبلیشمنټ ته په لاس ورکړي دي، او په خپله بس دا لږ کم ضروري کارونه چې دي لکه سړکونه جوړول یا د معیشت کې څه کول دا کارونه یې خپل لاس کې اخیستي دي. کم ډېر ستراتیژیک ځایونه چې دي هغه ټول زما په نظر کې اسټبلیشمنټ ته په لاس ورکړي دي.
شاهد الیاس خبرداری ورکوي چې که وزیر اعظم نواز شریف امنیتي او بهرنۍ چارې په خپلو لاسو کې د اخیستو هڅه کوي نو دا امکان شته چې اسټبلیشمنټ په مستقیمه توګه واک ترلاسه کړي.
که نواز شریف لږ هم په سکیورټي پالیسي یا فارن پالیسي کې ګوتې وهل شروع کړي نو د دې امکان شته چې بیا ملیټري ډایرکټ ټیک اوور وکړي او نواز شریف او سیویلین سیستم دا هرڅه ختم کړي.
خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی استاد د ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوریت سفر کې د تسلسل نشټوالي لکه د جمهوریت فرهنګ نه دودېدو خبره کوي.
جمهوریت نام الیکشنز کا نہیں ہوتے، جمهوریت نام ہوتا ہے کلچر.
جمهوریت د انتخابات نوم نه دی، جمهوریت د یو کلچر یا فرهنګ نوم دی. نو دې کلچر یا فرهنګ تر اوسه په ولس کې خپلې نیلې یا جړې نه دي مضبوطې کړې. له ټولنیزو علومو سره د تړلې یوې خصي په توګه زه دا فکر کوم چې دا کلچر له یو نسله باید بل نسل ته انتقال شي. په بل معنا د تسلسل نشټوالي له کبله جمهوریت له ولس تر ټولو ټیټې سطحې ته لا نه دی رسېدلی.
د نړیوالو اړیکو دوو پوهانو کوینسی رایټ او کینیت والتس په خپلو کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولې چې مطلب یې دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالفو او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي، او چې کله قوي هیوادونه ګټې ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسي. که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوالو اړیکو په تناظر کې کارولې، خو ما له ډاکټرې خالدې غوث پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي. آیا دا د بینډ ویګننګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بېلګه کېدای شي او که څنګه؟ نوموړې وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل کارول کېدای شي.
بینډ ویګننګ ته کانسپټ پاکستان کې لپاره بہت زیادہ ریلیونٹ ہے.
د پاکستان په تناظر کې د بینډ ویګننګ یا د وړو مخالفو ګوندونو له لویو ګوندونو سره د یو ځای کېدو تصور ډېر په ځای او مناسب دی. دا یوازې د واک یا طاقت په توګه نه وي، بلکې دلته خو د خپلو عامو ګټو لپاره هم اتحادونه جوړیږي. تاسو وګورئ چې دلته ډېر ګوندونه د خپلو انفرادي او وړو ګټو لپاره له یو بل سره یو ځای شي او لویې ګټې پرېږدي، نو په دې ډول ملي یا قومي ګټې د مصلحت ښکار شي.
ډاکټر خالد غوث وایي ګوندونه د خپل مشروعیت او د خپلو وړو ګټو ساتلو لپاره د پاکستان ملي او امنیتي ګټو ته نوې جامه ورغوندي او په نورو ادسو ورته ګوري.
پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو کیا معنی پہناتے ہیں؟
تاسو ګوره چې دا ګوندونه د پاکستان ملي امنیت او قومي ګټو ته څه ډول تعبیر او تعریفونه ورکوي. دوی د هیواد امنیت او د هیواد ګټو ته په بالکل مختلفه توګه ګوري. دوی دې شیانو ته په ډیر محدود ډول ګوري، په خپلو وړو ادیسو ورته ګوري. دوی ورته په دې ډول نه ګوري چې د ګوندونو د ګټو پر ځای باید د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي.
اور ان کے سیلف انٹرسٹ پیچھے چلے جائیں.
دا ڈاکٹر خالد غوث په اند همدا د وړو او خپلو ګټو پسې د تګ له کبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. نوموړی په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ او جلوهلو په پیښه کې له 1200 څخه د زیاتو کسانو مړینې په مثال ورکولو زیاتوي چې دا یوازې د ګرمۍ مسئله نه ده، بلکې له دې مړینو ښکاري چې په کراچۍ کې ګڼ خلک په سړکونو وسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي.
کلیکٹو آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے اور ایک عام آدمی سفر کر رہا ہے.
ہم دعوی جدا چدہ ہوا دو لس گٹی دا مسلحت خکارشی و عام وگڑی زوری گی پدری و رسو کی لسلور نیمو سو زیاد خلق ملشی و پدی صورت کے ہم گندنا پا سیاسی ڈبل لیو بل دا مخکی کی دو حسی کبی تا دا شرم زیدے نو دا یوازی واکمن گننا بلکہ ٹول گندنا باید دا شتر مرخ پسیر پل سرون اٹیٹ کری او پشگو کیے ورپٹ کری دخل کو مڑکی دل داہم خائی چی پا کراچے کی سمر خلق پا سڑکون اوسی سمر خلق دو بو بجلے نشتوالی لوا جی مری دوی یوازی دا جل یا تاو وحولو لکبلا ندی مر شوی نگوری چی دا گندونا یوازی دا خپلو گٹو لپارا کار کوی بیا پا سیاسی ڈول لیو بلا دا مخکی کی دو حسی کوی او لا انسانی یا بشری کڑاو گٹ اخلی نو دا دوی لپارا انسانی گٹے او ملی گٹے لمری توب او زیاد ارزخت نلری
نو که د پاکستان لوی او واړه سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای د خپل ځان په پیاوړي کولو لګیا دي او د ولس غوښتنو ته ځواب نشي ویلی، نو په دې صورت کې هلته د متبادل فکر او نظریې لرونکي او له ولس سره تړلي ګوندونه ولې په لوی کچ په خپلو چارو او د واک په اخیستو نه بریالي کیږي؟ د لاهور د مینجمنټ ساینسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپۍ وړ ده. دی وایي د متبادل او انتقادي فکر لرونکي ګوندونه په تېرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه له ماتې سره مخامخ شول.
په تیرو شاوخوا دېرش کلونو کې ټولو کیڼ لاسو ته بد شکست ورکړل سو. یوازې چپ لاسو ګوندونو ته نه، بلکې د کارګرانو اتحادیو یا ټریډ یونینونو، د زده کوونکو ډلو او د ولس آزاد تنظیمونو او د ټولنو سازمانونو ټولو ته ماتې ور په برخه شوه. او بیا دا کار یوازې په پاکستان کې ونه سو، بلکې د شوروي اتحاد ړنګېدل، په چین کې د سرمایه دارانه نظام خواته تګ، په اروپا کې د چپیو شکستونه او په ټوله نړۍ کې سرمایه دارانه نظام د مزدورانو طبقه په نښه کړه. په پاکستان کې په ځانګړي ډول دا وسول چې دا هیواد خو د سامراج پخوانی اډا او پوځي مرکز پاته سوی دی، نو دلته هم د انتقادي نظریو تحریکونه مات کړل سول. د پاکستان په ذریعه په افغانستان کې هم ملت پاله او چپی تحریکونه مات کړل سول.
ډاکټر تیمور رحمان وایي په پاکستان کې د مذهبي سغدریزۍ د فکر پراخېدو له کبله چپي ګوندونو ته زخت زیان ورسېد.
ورسره بله مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې په خاصه توګه مذهبي سغدریزۍ یا انتهاګرۍ ته لمن ووهل شوه. د دې په نتیجه کې دلته یو داسې حکایت یا بیانیه جوړه شوه چې هر کس چې د چپلاسي یا انتقادي سیاست خبره کوي هغه کافر دی. زما په خیال دا ډیره قوي بیانیه یا نریټیو دی چې له کبله د دې نظر خلاف خلک او ډلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه دا ډلې د خپل شناخت په ثابتولو او د دې خبرې په ثابتولو کې چې موږ د خلکو استازي یا نمائندگان یو ډیر مشکل لري.
خو څېړونکی شاهد الیاس زیاتوي په دې کار کې هم د اسټابلیشمنټ لاس دی. دی د تیرو انتخاباتو مثال ورکوي چې څنګه دوه کیڼ لاسي ګوندونه عوامي نیشنل پارټي او پیپلز پارټي کمپین ته پرېنښودل شول.
د دې مخنیوی هم اسټابلیشمنټ کوي. مثال یې دا دی چې د 2012 کې چې کوم الیکشن وشو پاکستان کې، په دې کې مونږ ولید چې عوامي نیشنل پارټي ګوند چې کمپرس ګوند د پښتنو او بل پاکستان پیپلز پارټي چې تاریخي انټي اسټابلیشمنټ بلل کیږي، مونږ وکتل چې په خیبر پختونخوا کې هغه په جلسو کې دماکه کې دی ارسه کې د عمران خان چې طالبانو نقطه نظر پرموت کړي کولاو جلسه کوله او هغه نتیجه دا وته چې په پختونخوا کې د عمران خان ګورنمنت جوړ شو. نو دا ګوندونه هم سما په نظر کې د اسټابلیشمنت د پریشرز انډر دی او د ډیر سنرسي کوله.
که د کیڼ لاسو او متبادل فکر لرونکو جمهوري ګوندونو مخې ته نوې بیانیې او حکایتونه خنډ شوي، نو دا ګوندونه په خپل فکر او نظریه کې د بدلون له لارې د سغدریزۍ پر ضد او د جمهوریت په حق کې اقدامات ولې نه کوي؟ ډاکټر تیمور رحمان وایي ځکه چې هغه ګوندونه زخت کمزوري شوي دي.
کله
چې یو شی ډیر کمزوری سي نو بیا د کمزورۍ په دام یا جل کې هم
تیر سی لکه غوښتنه یا ډیمانډ چې ډیر کم سی نو بیا زیاتیږي نه. نو د تنقیدی یا چپی نظریه لرونکو ګوندونو لپاره مطالبه یا ډیمانډ که کم سی نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وي، ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وي له هم هغه قوته نور طاقت او قوت جوړول کېږي. نو که ته کم قوت لري نو بیا خلک وایي دا پخپله دومره کمزوري دي موږ ته به څه راکړي. نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو ګوندونو ته لوی جدوجهد او هڅې ورپاتې دي.
ډاکټر رحمان وایي کیڼلاسي ګوندونه خپله هم نیمګړتیاوې او کمزوري لري، لکه د دې ګوندونو ګڼو سیاستوالانو لارې بدلې کړې.
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکنوں اور ورکرز
متبادل گندنوں اور چپو گندنوں کی چخپلہ نمگرتا دا نو حق دادا چی دا دی گند ڈیرو دانشورانو پوہانو اور سیاستوالانو لارا بدل اکلا او پنا حکومتی دارو یا انجوگانو کی کار پیل کر یا نور سیاسی گندنوں تور اکلا لاویلے چی دا تنقیدی یا متبادل نظری سیاست کران دی او کی دون کی هم ندی. نو رازا چی وڑو اصلاحاتو لپارا بل سیاسی گند جوڑ کو اندا چی دا نیب کسان له استابلیشمنت سره یو ځای کښېناستل. د مثال په توګه عمر اظهر خان او له ده سره تړلي یو شمېر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو ښه استازي ول، هغوی د جنرال مشرف په کابینه او حکومت اورګټ شول.
د
سیاسیاتو استاد ډاکټر تیمور رحمان زیاتوي د انتقادي او متبادل فکر لرونکي کسان د یو پیاوړي بیانیه یا نریټیو په رامنځته کولو کې هم نه دي بریالي شوي.
لیفټ کا جو نریټیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفٹ کی طرف نہیں بلکہ مگر افواج ہے لیفٹ.
یو بل وجہ دا چې د تنقیدی مفکورو لرونکو ډلو د بیانیه یا نریټیو د کمزوري لقب له خلق بیا د نیمه چپی ډلو خواته ورځي، لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا نا حکومتي ادارې او یا هم ځینې له اسټابلیشمنت سره په یو ځای کېدو د وړو وړو